مو وخت مو په خیر د افغانستان په وخت د شپې و بجو شي. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو یاستئ. د دې خبرونه ډیر برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې په کې به په جرمني کې د تاوتریخوالي په قضیو کې طوفان کډوالو پر خلتیا زموږ همکاره فردسیاله تاسو خپل خبرونه وړاندې کړو. سم خبرونه نړیوال بانک په تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي بیارغونه ټاکنې شوې او له پرله پسې ننګونو سره مخامخ ده. په راپور کې چې پرون خپور شو د طالبانو د حکومت په پالیسیو کې ابهام له مالي پلوه د افغانستان انزوا د بهرنیو مرستو کمیدل او له ګاونډي پاکستان سره کاواکه سوداګریزې اړیکې د هېواد د اقتصادي ټاکنې توپ علتونه بلل شوي. د راپور د ارزونې له مخې په افغانستان کې چې د اوږدو کلونو جګړو او طبي ناورینونو ځپلی دی، د بیوزلۍ د لوړې کچې، بیکاري، محدود امکاناتو او د توکو د پیر لپاره د بیوسۍ له وجې میلیونونه افغانان په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. افغانستان که څه هم په تېره نږدې نیمه پیړۍ کې تل په بهرنیو مرستو متکي و، او په 2020 کال کې د طالبانو له بې واکمنۍ وروسته له دې وات سره د نړیوالې مرستې وځنډېدې او ورسره په کور دننه اقتصادي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. د طالبانو د مخالفو سیاسي تیرو 15 مغونډه نن د اوتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شو. د ملي مقاومت د جبهې د سرچینو په وینا په دې غونډه کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو، د ښځو اقلیتونو د حقونو د ملاتړ او د طالبانو پر ضد په کور دننه د مقاومت د پیاوړي کولو پر لارو چارو بحثونه په پام کې دي. د ویانا د 15 غونډې د رسنیو مسؤل محمد الله افضلي وایي چې د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود او د ازادۍ جبهې مشر یاسین زیابا نننې غونډې ته وینا وکړي. د ملي مقاومت د جبهې د نړیوالو اړیکو مسؤل علي مشیم نظری پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې غونډه کې له نوي ډېر سیاسي شخصیتونو او د ګوندونو خوځو استازو ګډون لري. د روسیا او متحده ایالاتونو جګپړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه کې د دوړو ودونو د اړیکو د پیاوړتیا او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مارک روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په مشرۍ پلاونن پر ریاض کې سره وکتل. د دې خبرو هدف د متحده ایالاتونو او روسیې د ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادمیر پوتین د سرمشریزې لپاره د لارې هوارول دي. اوکراینی چارواکي به په دې خبرو کې ګډون ونه لري او د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي پرون ویل چې هیواد به د دې خبرو نتایج ونه مني. ولسمشر ټرمپ بیا د روان فبروري میاشت په لومړیو کې د روسیې او اوکراین د جګړې په اړه ویل چې د او غل پوتین موافقه کړې چې دا جګړه به ژر تر ژره د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. د امریکا او روسیې ترمنځ خبرو په درشل کې روسیې امریکایي وګړی کولاپ وین وایزر لبنده خوشی کړ. اتیش کلن وایزر د روان کال د فبروري په ومه د 400 د ډیری لګې اندازې د لرلو په تور په مسکو کې نیول شوی وو. د امریکا او روسیې رسنیو د راپورونو له مخې وایزر د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې بېګت روسیې چارواکو لخوا خوشی شو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام ته مو زه فرید سیال د شفیق ارزه تخنیکی چارو پسم بلخ تر کلیکو. په وروستیو یو څو نیو کې په جرمني کې د تاوتریخوالي په قضیو کې افغانان تورن شوي دي. تیرې اونۍ د جرمني په منشن ښار کې یو افغان چې د سلیمان ای په نوم د پولیسو لخوا معرفي شو، د کارګرو ټولنې پر یو لارین خپل موټر ور برابر کړی وو او ډیر خلګي ترې لاندې کړل. په دې پیښه کې نږدې 9 کسان ټپیان شوي وو چې دوو تنو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. پولیس ویلي وو د دې پیښې په تړاو یو 24 کلن ځوان افغان نیولی دی. وروسته پولیس اعلان وکړ چې دغه افغان کډوال د مذهبي انګیزې له مخې پر خلکو موټر ور برابر کړی وو. د همدې پیښې په ورځ باندې د جرمني په منهایم ښار کې د یو بل افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان ای په نوم باندې معرفي شوی و، د تیر کال په می میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د خیړ خو پر یوې غونډه برید کړی و او د یو پولیس په ګډون څو نور یې ټپیان کړي وو. ټپي شوی پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د سلواغې میاشتې په پیل کې بیا د چړې په برید کې د جرمني په بایرن ایالت کې د یو ماشوم په ګډون دوه کسان وژل شوي وو. لپیخ ورسته پولیس ویلی و چې یو 28 کلن افغان په دې تړاو نیولای دی. دا پیخ په داسې حال کې کیږي چې راتلونکي یک شنبه په جرمنی کې عمومي ټاکنې کیږي. لا جرمنی د کډوالو د ستلو موضوع دا دغه ټاکنو لویه برخه جوړوي. لدی پیخ ورسته جرمنی افغانستان ته د دوی پټکو د مجرم افغانانو د ریپورت په اړه هم مهمه پریکړه کړې دي، او هغه افغانان چې دغه هیواد ته راتک په تمو په ځانګړې توګه له پاکستان د غوی پروازونه هم کنسل کړي. خو ولې لټاکونو مخکې په دغه ډول تاوتریخوالو قضیو کې افغانان تورن ګرن کیږي؟ ځکه جرمني یوازې د افغان کډوالو قربانه، بلکې په دې هیواد کې په زرهاو اوکرانیان، ترکان او عربان هم ژوند کوي، او دوی هم د کډوالو په توګه باندې هلته منل شوي. خو ولې افغان کډوال په دغه تاوتریخوالو کې تورنیږي؟ نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. پروگرام کې سره اوریدونکو او لیدونکو ملمانه هم شته، خو ساسي نظرونه هم راخلو. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00 24 12 15 او 00 24 24 16 26 7. تاسو موږ د ټلیفون شمیرې دي، تاسو کولی شئ په دې شمیرو باندې خبرونه ته زنګ ووهئ او د موضوع په تړاو سره خپل نظرونه شریک کړئ. خبرونه کې را سره ملمانه په جرمني کې میشت افغان کډوال زاهد الله شیرزاد، او په همدې هیواد کې میشت د کډوالو د حقونو پو او فعال شبیر سلیمی دی. تاسو دواړو ته خراغلاس تویم خبرونه ته بخیر راغلی. سلیمی صاحب، که پایل تاسو وکړو، تاسو ته وایست دغه ډول پیخه چې په دې روستي و کې په جرمنی کې رامنځته شولې، که چیرته وګورو لکه نه چې دغه د ټاکنو موضوع رامنځته شوی په جرمنی کې کډوال په ټوله کې یو لوی موضوع دا، او خیر خی هڅه کوي چې د کډوالو له موضوع نه په ګټه اخیستو باندې په دغه ټاکنو کې رای ډیره ترلاسه کړي. خو دغه قضیه چې رامنځته کیږي، افغانان پکې تورن ګڼل کیږي، ولی افغانان؟ سلیمی صاحب، فکر کوم ستاسو غږ نه لرو.
تاسو په ما ته مو غږ نه راځي.
یا تاسو زموږ غږ نه لري؟ که موږ هڅه وکړو چې له تاسو سره په ټلیفون خبرې وکړو، یا که مایک کې څه ستونزه وي. سلیمی صاحب، که تاسو داسې یو کار وکړئ چې یو ځلې له لینک ووځئ، بیرته ورسره وصل شئ، بیا به وکولای شئ چې زما غږ په سمه توګه باندې واورئ. یو ځلې بیا هڅه وکړئ له سره وصل شئ، بیا به وکولای شئ چې زما غږ واورئ. که زموږ بل میلمه نه وي، بل میلمه شته ده. شیرزاد صاحب، تاسو پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو ستړي مشي تر څو چې بیرته سلیمی صاحب پروګرام سره وصلېږي، که تاسو راته هم دا
پوښتنه وکړئ.
خطاسیم زما غږ نه لري. فکر کوم چې دلته یو څه تخنیکی ستونزه ده. موږ به هڅه وکړو چې دا تخنیکی ستونزه حل کړو، بیرته تاسو ته براشو چې تاسو زما غږ په سمه توګه باندې واوري. که چیرته زموږ تخنیکی همکاران هڅه وکړي ستونزه حل کړي، تاسو بیرته راوګرځم. خو زوریدونکو ته یو یادونه کوم چې نن په جرمني کې په دغه وروستۍ پیښو کې چې افغانان تورن ګڼل شوي دي، او زیاتره د دغه پیښو په تړاو باندې افغان کډوال هلته نیول شوي دي، او دغه پیښې چې رامنځته کیږي د دې اغیز به پر افغانانو باندې چې هغه په جرمني کې کلونه ژوند کړی دی او یا تازه جرمني ته راغلی دی څه به وي. نن پروګرام کې پرې خبرې کوو، ساسې نظرونه هم اخلو. اوسې اوریدونکو راخلو، هیله من دی چې تاسو موږ غواوري او له دوی سره تخنیکی ستونزه ونه لرو. نو مو راته واخلی او لکم زې ماړي کني والی ده.
سلام علیکم، چې محمد عادل د روزګان
څخه. عادل صاحب، له روزګان ستړی مشي پروګرام ته په خیر راغلی. لخوا ملمنو تبصری نه دی کړی چې ولی افغان کډوال په جرمني کې په دغه ډول قضیو کې تورن پیژندل کیږي، خو ساسي په باور باندې دغه کوم کسان چې جرمني ته راغلي دي، ولی دلته جرمونه کوي او افغانان په دې ډول قضیو کې تورن دي؟
وانتا خدا غوا ته شو سو تردا صاحب دغه دغه لا مټر لا په داخلو کې مټر وزغلو دا خو نه پاره وطن کې رقم خلک سره ته ټول نه لري کړه. افغانستان ماجر سره ډیر بد وضعیت دی، دا کوم ساري راپور واور دی. خو لا په حقوق مزم خوشاله سره چې لا ورنه کې 2000 کوماندو یا نو کې شو ولې د افغانستان څخه ګذرانه کول خطاوه تل دی نه خپل افغانستان سره نه دی بای چې نورم به څه سره شي مې دا مې دا سره ختایو نو څنګه کې او بل خو نو دا افغانستان خلک دي یو نه پاره مش جوړ کړي واره ګور ته په باد نظر ګوري ګور ته نه په باد نظر نو ته ګوري پر داسه
خدا د کوم کسان چې دلته دی تاسو وایئ چې د کډوالو سره غیر عدالتانه چلن کیږي دوی خو بیا دغه ډول قضیو کې مجرم پیژندل کیږي ځکه چې دوی خپل اعتراف ور باندې کوي ساتي په باور باندې ولې افغانان دلته راشي دا ډول کړنې کوي
ونه خو نو بس لا شي ګرنه کې بځه بځه دغه څو کار دین کیږي او بل خو نه غوښتل شي دا ودی نه به زام دې ته ځکه نه یو کل پرېږي نه به شي پرېږي ما په ګومان زام ته نه کې به سره کوي که څنګه
کیا مننه کور ودان د برسلم المنو او رچ دغه کسان چې ول کیږي دوی سره د جرمني حکومت څنګه برخورد کوي چې اوازې دغه ډول پیښو کې په دې رستیو کې افغانان مجرم کړل کیږي خو مخکې دین چې بلوریدون کې راوخلو فکر کوم چې د ملمنو تخنیکی ستونزې حل شوې د ملمنو ته باور شو او کته سه اوس ما غاورې سلمي صاحب اوس ما پښتنه مو مخکې اخیستې وي ښه په بخین سره چې تاسو ما غاورې سلمي صاحب ما پښتنه دا ده چې په دې رستیو کې په جرمني کې چې د پیښې رامنځته شوې دي په دې کې افغانان مجرم دي ولی افغانان به دغه ډول پیښو کې تورن ګړل کیږي ځکه چې په جرمني کې خنور کډوال مشته د عربان شته ترکان شته اوکرانیان شته ولی هغه نه ګړل کیږي چې افغانان دغه ډول پیښو کې ښکیل دي
اغل سیال سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته متاسفانه چې مخکې ستونزې او مستاس خاګ نه اوریدو خوشبختانه اوس کښه دا د جرمونو مسله ما څه زله یاد کړی د جرمونو خو یو فردي عمل دی او پر ټولنه کې جرم کیږي اما متاسفانه په دې ورستیو جرایم کې چې کوم افغانان ښکیل وو نو متاسفانه دلته یې هغه ریاکشن هم داسې وښود د خلکو ریاکشن هم داسې و چې که په جرمونو کې یو څوک ښکیل کیږي د یوې خاص هیواد نه نو یو ځل به ښکیل کیږي دوه ځله به ښکیل کیږي په دومره وار څوک په داسې سختو جرایمو کې نه ښکیل کیږي متاسفانه ستونزې ډېرې زیاتې دي موږ له داسې یوه ټولنې نه راځو چې دلته یا هم په داسې یوه لاره باندې د کډوال راځي چې متاسفانه دلته ډېر ځورېدلي وي یا هم په داسې یوه روحي حالت کې وي چې هغه روحي حالت یې ډېرې درملنې ته ضرورت لري اما متاسفانه په دغې ټولنو کې هم دومره جدي توجه نه کیږي او هغه د انټیګریشن او د ادغام پروسه په بشپړ توګه باندې نه تطبیقیږي او یا هم هغه لارښوونې چې کیږي کسانو ته او یا هم هغه قوانین چې تشریح کیږي دلته افغانانو ته او یا هم نور کډوالو ته متاسفانه څوک یې په نظر کې نه نیسي او بله ستونزه زموږ په خپله د ټولنې ده چې موږ له دغسې افراطي فکر سره داسې یوې نوې ټولنې ته راځو نو طبیعي ده چې ځینې تفاوتونه او ځینې شیان ممکن درک نه شو کړلی دا شاند دې بایس کیږي چې دغه سی یو پیخ رامنځته شي دغه سی یو جرم رامنځته شي او بلم اساسي مسله دا چې تفاوت دی د ټولنو کې مثلا موږ په افغانستان کې د ټولنې سټراکچرم دینم ارزښتونم دا ټول متفاوت دي اما دلته چې کله د ټولنې ترازو هغه ټول سټراکچر د ژوند دغه د ټولنیز ژوند او همدارنګه د ټولو مسایلو سټراکچر تغیریږي ډیر کم کسان شته چې دا ټول شایان هضم کړلای شي ځینې کسان چې له پخوانه او یا له ځوانۍ دورې نه دغه افراطي فکر ورسره وي طبیعي ده چې وخت بیرته پکې راژوندی کیږي
یعنی ستاسو په باور باندې سلمي صاحب چې دغه تفاوتونه په افغاني او جرمني ټولنه کې د دې سبب کیږي چې افغان کډوال دغه ډول جرایم ترسره کړي تر شای بل سیاسي انګیزه نشته
سیاسي انګیزه د ما په دغه خبر چې وکړل دا یو وز یو فاکتور دی د برخې مثلا ممکن دا کسان وی چې له ځینې افراطي کسانو سره په تماس کې وي هم په داخله د جرمني کې یعنی دا هم سره څوک نشي را دوله چې دلته په داسې افراطي ډلې نه وي او یو دوه درې کسان به فعال نه وي هم بیرون له جرمني نه ممکن دا کسان وي چې دوی ورسره فعال وي چې سبب د دغه سی وی پی کیږي چې دلیل یې یا اسلام پال او یا هم دغه سی وی افراطي پیښه منځ ته راځي نو دا طبیعي ده چې یو څوک په یوازې ځان باندې څه فکر نه کوم ډیر کم کسان دی چې داسې یو انګیزه دی ولري طبیعي ده چې دا انګیزه له یو ځای څخه اخیستل شوې ده او دا فکر دوی ته ورانستال شوی دی
مننه سلمي صاحب تاسو بیرته راګرځم شیرزاد صاحب که تاسو راته وایست د دغه پیښو د یو فاکتور په توګه څنګه چې سلمي صاحب تشریح کړو دا چې تفاوتونه شتون لري یوازې یو برخه کې دا شی دا وي چې افغانان په جرمنی ټولنه کې سم نه د غمی یو اغل سختي چپلاره کې تیرې کړې وی روحي رواني فشارونه ور باندې ډیر بل اخر د غړول یو کړنی تر سره کی خو کلونه کېږي چې افغانان په جرمنی کې میشت دي د افغانان په شته دلته د شورویانو د جګړې پر مهال باندې راغلي دي دلته میشو دي د 2020 کال راورسته کو ګورو د افغانستان غ باسواده قشر دلته جرمنی ته راغلي دي فکر نکوي چې په دغه دریو کال کې بدګي دومره بدلون نه وی راغلی چې فراتی فکر تر لاسه کړی تاسو څه فکر کوئ چې ولې اوس دغه جرمونه ډیر شو په تیر شلو کال کې ډیر نشو دغه باسواده قشر چراغي آیا دوی سره دا جرمونه ډیر شول کنه تاسو بل څه لټ وینئ
مننه تاسو له طریقې ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم سلیمی صاحب خو یو فیکټور ویلې چې ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه نو دا زیات فیکټورونه لري خو دلته چې ځوانان راشي نو د یو رقم ته ذهني فشار سره مخ کیږي د ډیپریشن سره مخ کیږي اوله خبره خو دا ده چې هغه د ژبې سره مشکل لري هغه انټروینیزم دیږي په همدې خاطر چې په تیرو وختونو کې دا څه کم دوه کال را دی خو افغانانو زیات جرمونه دلته تر سره کړ یو فیکټوري هم همدا ده چې دلته یو سر ډیپریشن سره مخ شین او هغه بیا داسې عمل سر تر راسي بل فیکټوري همدا ده سیاسي دلته سیاسي لوبي روانه ده د دې تر شا سیاسي لوبي روانه دي د مثال په ډول دلته ځینی داسې ګوندونه شته چې په همدغه د افغانانو جرمونه یو بهانه کی او په همدې باندې ځان یو کامیابی لارې طرف ته بوزي چې خلک دوته رائے ورکي هغه د انګیزه خلکو ته ورکي چې موږ به د مجرمين د جرمني څخه وباسو نو دلته د دې ترشا یو سیاسي لوبه هم موجوده ده او د دې ترڅنګ موږ په جرمني کې او په داسې نور هیوادونو کې د پښتني څوک نه لرو ک نور هیوادونو باندې یو جرم وکي نور هیوادونو خلک یو جرم وکي او هغه میډیا ته ورکول کیږي نو دلته بیا د هغه دولتونو هغه کم مسولین کسان چې د هغه ته پښتنه کولای شي خو زمونږ د پښتنه هیڅ څوک نشته ک هر څوک جرم وکي نو درسنه یو او د خبرونو سره ټکی افغانانی او نور خلک جرم وکي هغه مطلب نه رسنس کیږي خو یوازې
په خل سره استاسي دا ایدا په دې معنی ده چې تاسو وایي چې چیرته مثلا همدغه موټر زکه چې د مجرمینو هویت خو ډیر نه راخاره کیږي او په نور مستعار نمونه باندې معرفي کیږي او نور جزئیات هم د دې کس په اړه باندې نه وي یعنی تاسو وایي چې جرم یو ترکی وکي او د افغان د پښتنې څوک نشته نو پولیس کولای شي چې دغه د ترکی جرم پر افغان ورواچوي همدا څه ده
فکر نه کوم چې دا سی وشي خو دلته خبره ده چې جرم افغانان کوي خو دلته اوس کچرته اوس مطلب همدغه جرمنی په بل ملک کې جرم وکي هغه نه رسنس کوي مطلب ډیر هغه ورته نه ورکه چې رسنس شي او که د په جرمنی کې د هغه هیوادونو هغه مطلب سفارتي اړیکې سره جوړي داسې یو موافقه ته شاید سره رسیدلی شي
خو خصوصي په باندې کې څو په نه ډیر کسانو باندې موټر ور برابر کړی که هتا د جرمن وسی کې د یو بل هیواد هتا امریکایي وسی یا روسی وسی دا په خوده رسنیو لسترګو پټه نه پات کیږي ساسي هدف دا ده چې په خواتمن رسنی زکیږي د خلوی پیخه ده خو دا چې مجرم څوک ده په دې اړه کې ستونزه ده چې رسنیو کې د یو موضوع په انعکاس کې ستونزه ده
دلته اوس ځینې داسې ګوندونه شته چې هغه هم دې پسې ګرځي چې دا ما بهرنیان چې دی یو وړه غلطي هم کې دا خو یو غټه موضوع و چې مطلب 1500 کسان باندې موټر والے اورولې زخمي کې هغه هم دغه وړي نقطې پسې هم ګرځي د خپل کامیابی په کوشش کې چې موږ ته خلک ډیر را یا را کی او هغه تر لاسه کو او اوس کچیر ته اوس مطلب کومه خار کې روانو یا په هانتون کې د ماسرینو سره غږی غنو د یو خانه وته د افغان کلمه او رزکه افغانان داسې د مشکل هم لري چې زیات سلیمی صاحب څنګه ویلې چې دا افراطی نظریات هم لري نو چې افراطی نظریات لري طبیعي خبره ده چې دلته به جرمونه تر سره کوي او د خبرونو سره ټکی به مونږ افغانان یو
مننه کور ودان تاسو ته زبر تر ګرځم که تاسو تراشم سلیمی صاحب تاسو راته وایست د سیاسي لتون په اړه باندې یو څه تاسو مخکې مرانا واچول شیرزاد صاحب هم ولي خو په ټوله کې دغه قضیه چې پرستیو کې تر سره کیږي ټول مجرمین افغانان دي اېدا شوی کې سان چې شکمن نیول شوی دي دوی ټول افغانان دي سربیره پر دې چې مثلا په افغانستان کې د سيو پرسمت پیژندل شوی حکومت مګن لرو چې د کسانو پښتنه وکړي عادل د سفارت په غندازه چې باید خپل وګړو پښتنه وکړي فعال نه دی یو دوی ورته رسیدګی نه کوي بل سيله تم تاسو ویني چې یوازې افغانان ټارګټ کیږي هدف کیږي
متاسفانه دغه مسله خو یعنی سړی باید با انصاف اوسي کدا وایي چې زموږ د پښتنه څوک وایي نو دغه جرمونه به ممکن دومره نه وایي رسنی شوي یعنی زه دقیقا په دې باور باندې یم چې یعنی تر ځکه د انتخاباتو مخه د تر اندازې زیات کوښښ ورکول کیږي اما ته داسې یو جرم په دې باندې نشي توجیه کولی چې 9 کسان ته یو ځای په موټر باندې ووایي یعنی دومره یو داس یو فکر در سره وی او که ته مثلا هر څومره یو خن ماینده ولری یو خو حکومت ولری ته د پښتنې څوک ولری متاسفانه حکومتونه هم دغه نشي توجه کولای تاسو په دې سفارتو د درې وړ قونسلګریانو او سفارت هغه اوریدلې وی اعلامیه به موږ لوستي وی هغه هم ویلي و چې مرسته کوو چې دغه رقم کډوال افغانستان ته ډیپورت شي موږ له جرمني حکومت سره مرسته کوو چې دغه رقم کډوال ډیپورت ته لاره برابر کړو یعنی د افغانانو وروستي جرایم دستي چې د هیڅ ډول توجیه ور نه دی اما مسله د نمائندګۍ په دې ساته باندې د چموږ پر اکتیا پر اکتینی معنا هم دست څوک نه لرو چې هغه زموږ د نوم غیر له دغه افراطي فکر نه له دغه افراطي پیښو نه له هغه د جرایمو پرته زموږ نوم په یوه ښه توګه باندې زموږ له نوم نه یوه ښه نمائندګي وکړلی شي چې افغانان مثلا ډاکټران هم شته د ټولنې هغه برجسته قشر هم دی او هم هر ټولنه ده مثلا مجرم هم لري اما متاسفانه په دې اس ټولنو کې په دغې ټولنو کې موږ متاسفانه داسې څوک نه لرو چې هغه د زموږ په سمه نمایندګي وکړي زما هدف له نمایندګۍ او هغه نه دغه دی شته په ډېر کم تعداد باندې کسان شته دي اما ضرورت دی دا مثلا د لومړي نسل دنده وه چې کډول شوی و جرمني ته چې باید یو خجوان دی جوړ کړه وی یو خنوم یې پرې کړه ته دوی ممکن تر یو حد دا هڅه کړی وي اما هرڅوک خپل مجبوریتونه د کډوالۍ په ژوند کې لري اما
په خوا کتیر ته وګورو دغه سي قضیه چې لکه پر لپسې په یو کال کې یا د نننه په څو میاشتو کې په داسې لویو پیښو کې چې کسان پکې وژل کیږي په پولیسو باندې برید کیږي او په لاریون باندې موټر ورخېجول کیږي په تیر کې خو داسې قضیه ډېرې کمې وي یا بېخي نشته د افغان په نوم نه دي ثبت شوي چې افغان دی داسې وکړي یعنی له تیر نه خو دغه اوسنیو افغانانو ته چې په جرمني کې میشت دي داسې میراث نه دی پاتې چې دوی ورباندې افتخار نشي کولای خدای چې د نمائندګۍ موضوع تر شاتمن تاسو په جرمني کې د ټولنې لری چې دوی کولای شي لاغه افغانانو سره چې ناروغان دي روحي رواني مشکلات لري په سختي باندې راځي د هیواد ته یا قزیرت کې له دوی سره به همکاري کوي نشته د ټولنې
څنګه نشته لمړی زغورم د تیر موضوع ته اشاره وکم مثلا موږ چې د کډوال سره کټګورایز کوو چې خوانی او سنی دغه یعنی بین سفیر مسته کی کتاب وای چې پخوانی ټولخه وو یا مثلا پخوانی ټولبات وو زموږ ښه نمائندګی نه کړی او سنی ټولخه دی یعنی دا یو اشتباه غده پرتاله ده او د دې ترڅنګ بل مسله دا ده چې افغانان پر یو واحد سټیج باندې د راتلې دوه ظرفیت نه لري متاسفانه کته مثلا یو لاریون کوي په افغانستان کې دی مهم قضیه په اړه راټولېږي و ټولنه ورته وایي چې دلته راشه
او بخه سلیمی صاحب فقط دغه موضوع چې تاسو ویلي چې افغانان د دې ظرفیت نه لري چې راټول شي او په ګډه د افغانستان نمائندګي دلته وکړي یا د کډوال نمائندګي وکړي فکر نه کوي همدغه ټکینا خیر خېچې د کوچنیو موضوعاتو په لټه کې تر څو د خپل خلکو رایه ترلاسه کړي ګټه به پورته کړي وي او په دغه قضیو کې چې اوس افغانان تورن پیژندل کیږي د دې تر شا کې د شه د خیر خلاص وي پندغه موضوع چې افغانان ظرفیت نه لري چې بل ملاتړ وکړي
کېدلای شي وا موضوع هم دغه هم بیا یعنی موږ داسې یو واحد ټولنه نه لرو یو واحد اورګنایزیشن نه لرو چې موږ نمائندګي وکړي زه مثلا په هر کار کې موږ ټولنه لرو برکار مثلا برلین کې موږ د افغانان د مغغی مرکز لرو په شافنبرګ کې چې کومه پیښه وشوه لکه ماشوم چې ووژل شو موږ د همدردۍ یو غونډ نیولې وه د مشامې بلې کړې وي زه ډاډه یم چې موږ یوه هفته مخکې دا اعلان کړی و او خلکو ته معلومات ورکړي وو چې دغسې به راټولېږي او موږ به د افغانانو په توګه باندې وایو چې موږ حتی اقل له دغسې ډلې نه خلکو نه نه یو افغانان په خپل منځ کې فرق لري جرمونه خو کیدلی شي دا یوه عادي کیسه ده اما متاسفانه زه درته ویلی شم چې تر شل تر پنځلس زیات کسان تر لسو زیات کسان نه وو راغلي موږ به بار بار وایو چې راشئ د افغانانو د همغږۍ مرکز ته راشئ که تاسو په خپله ستونزه ولرئ ستاسو ستونزه به حل شي که تاسو معلومات ولرئ یو بل څوک چې ستونزه لري هغه ته به معلومات ورکړئ اما متاسفانه په هره غونډه کې هره اونۍ موږ غونډه لرو په هره غونډه کې تر پنځو شپږو کسانو څوک زیات نه وي یو څوک په واقعي معنا باندې درملنې ته معلومات ته او یا هم عامه پوهاوي ته ضرورت ولري طبیعي ده چې په دغسې ټولنو پسې ځي هغه خپل ستونزه هلته شریکوي که ستونزه ولري اما متاسفانه په افغانانو کې دغه ظرفیت زه نه وینم چې سره راټول شي او یو واحد غږ واوسي حتی په جرمني کې ډېر زیات ټولنې فعال دي د افغانانو په نامه باندې ممکن ځینې فنډونه هم اخلي له جرمني حکومت څخه یې ځینې فنډونه اخیستي وي پروژې تطبیق کړي او اما زه په ډاډ سره ویلی شم چې د دغو ټولنو تر منځ ما ته د یوه ښار نه تر بر ښار پورې همهنګي نشته ده چې دوی غږ پورته کړي حتی اقل یې وایي دومره څوک نه وو له سفارت پرته چې یوه اعلامیه خپره کړي چې مثلا موږ په دې مسله باندې غمګین یو څومره چې جرمنان دردمند دي څومره چې نور کډوال څومره چې نور د دنیا نور خلک په دې مسله باندې دردمند دي په دې جرم باندې دردمند دي هغومره موږ هم دردمند یو اما متاسفانه داسې یو واحد سټیج موږ د افغانانو کې توکو باندې نه لرو.
ها یعنی دوی فنډونه د جرمني له حکومت نه د افغان ټولنه په نوم باندې ترلاسه کوي خو بیا هم په دغه ټولنو کې یوې ټولنې هم داسې یوه اعلامیه صادر نه کړه. مدنه سلیمي صاحب تاسو بیرته راوګرځم. اوریدونکو نن د ځوان فکر په پروګرام کې په جرمني کې د افغان کډوالو پر وضعیت باندې خبرې کوو چې وروستۍ پیښو په دې هیواد کې هغه افغانان چې په دې هیواد کې میشتي یا د پناه غوښتنې په دې هیواد کې ورکړې ده د دوی په ژوند به څه اغېز وکړي او هغه چې د هیواد ته د راتګ په تمه دي. له دغه پیښو وروسته هغه کسان چې له پاکستانه په ځانګړې توګه جرمني ته راتلل پروازونه یې کنسل شوي دي او د هغو کسانو چې حتی ویزې ترلاسه کړې وي نه دي توانېدلی چې جرمني ته داخل شي. همدارنګه د راپورونو پر بنسټ په کمپونو کې میشتو افغانانو ته زیاتره تایی چې کیسونه یې د پناه لپاره ورکړي وو هغوی ته منفي ځواب راغلی دی او د جرمني حکومت هم په وروستیو کې اعلان کړی و چې طالبانو سره په دې خبرې کې چې څنګه کولای شي دوی مجرمین افغانان د دوی په ټکو بیرته افغانستان ته ستانه کړي. پرونی کې را سره دوه قدر مل من مانه په جرمني کې میشت افغان فعال زاهد الله شیرزاد او هم درنګه په جرمني کې میشت د کډوالو د حقونو پو شبیر سلیمی دي. اوریدونکو تاسې د اړیکو په تمه هم یو زه تاسو ته بیا د ټلیفون شمیرې تکراروم 00 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 شای هر څه له تو سیاسي او کټاکنې دي او کډ افغانانو خپل تخپل ترمنځ د همغږي نشټون دي. خو کوم کسان چې میشت دي، کوم کسان چې روان دي جرمني ته، کوم کسان چې په تمه دي چې جرمني ورته پناه ورکړي، په ځنګړې توګه کسان چې له دوی سره کار کړی دي، په دې ټولو یو ډول ویره خوره شوې ده او ستونزیم جوړ شوې دي. فکر نه کوي له دغه پیښو وروسته کې یو څوک جرمني نه غواړي قبول کړي د مجرم په نوم به بیرته افغانستان ته ډیپورت کړي، د دې ویره شته؟
دلته خو څو خبرې دي. اوس مطلب که څوک د افغانستان څخه راځي او هغه بیا هم په دې هغه کې چې ماته به جرمني اسناد راکړي او ماته به قبولي راکړي، خو یو څه ستونزې سره به مخ کیږي، ځکه کوم جرمونه چې افغانانو ترسره کړ نو همدغه علت کېدلی شي چې هغه ته په اسانۍ سره قبولي ورنه کړي او هغه ته په اسانۍ د اوسېدو اجازه ورنه کړي. او بل خبره دا کېدلی شي چې دلته هم څومره افغانان سره چې مونږ مخ کیږو نو دوی د یو قسم ذهني فشار سره مخ دي، همدغه ذهنیت ورسره دی چې مطلب مونږ اخراج نه کی یا مونږ ته ډیپورټی را نه کی. خو یو خبره باید زه وکم، هغه کسان چې جرمونه نه لري هغوی په صحیح شکل سره د جرمني تر قانون لاندې مخې ته ځي، نو هغو ته زه یوه خبره کوم چې تاسو مه ډارېږئ، جرم چې دی دا فردي دی، خو یو بل خبره چې از پدې باندې
خوشیرزاد صاحب سره لدی چې جرم فردی دی هغه کسان چې تمه و جرمنی تراشي او پاکستان کې خپل پروازونه ته پته مو دغه پروازونه کنسل شوې دي او کله چې زیاتره د هغو کسانو چې د پناه غوښتنې ورکړي او هیڅ جرم نه ده کړی د دوی کې سونه رد شوې تاسو دلته یاستې پم دې ټولنې کې یاستې خبر وي یاستې دوستان کسان مو داسې نشي چې تاسو ولې بیل ته زما کیس رد شوې یا هغه کسان چې په پاکستان کې پته مدي او غواړي دلته راشي ته جرمنانو سره کار کړي سفرونه زندیدل کې د شه سرسره نشي یا کې د شه دوی را انتقال کړي خدای او ډول غیز نه ده چې یو کس فردي عمل کړي خو غیز پر ټولو دی
نو همدا هم علت دی کنه چې مونږ یو افغان مطلب فردي جرم تر سره کړو د دې تر چتر لاندې ټول په مشکلاتو کې ګیر شو اوس هغه کسان چې هغه وایي شوی وي یا په اسلام آباد کې هم دې ته پراته و چې مونږ جرمني ته ځو نو د هغه کارونه ځان شو نو ته فکر وکړه چې دا به څومره مشکلاتو سره مخ کیږي هغه به تللې بل ملک ته خپل درایي به خرڅ کړي کور به خرڅ کړي هلته به د جرمني پتا به ناسي کارونه به شوی وایزه به اخستی خو دلته باندې شرط لکه همدغه مشکل دی چې مونږ د یو کس ته جرم لوجي ډیر افغانان د مشکلاتو سره مخ کیږي ان که زه درته وایم زه خپل دلته په هانتون کې د ریسرچر په هیڅ کار کوم نو دلته د زینو مشکلاتو سره زه خپل مخ شم د تیر جنوري د میاشتې راځي زه خپل پانتون ته نه یم تللی زمونږ هغه پروفیسر راته ویل چې ته د آنلاین د کورس څخه کار کوې ولې همدغه علت دی چې هغه دا فکر کوي چې افغانان ټول مطلب داسې افراطي نظریات لري نو زه اوس په د تیر یو نیم میاشتې راځي د همدغه کورس څخه کار کوم میټینګونه هر څه د همدغه کورس څخه اخلم میټینګونه کوو نو دلته جرم یو کسر ته ورسي خو د هغه اثرات په ټولو باندې نو زه فکر کوم چې افغانان چې دلته راځي باید دا سوچ د ځان سره ولري چې زه به د جرمني تر قانون لاندې ژوند کوم زه به د هغه د قانون خلاف کاری نه کوم جرمونه ورسره نه رسوم نو هغه کسان د پاره چې د قانون تر چتر لاندې ژوند کوي زه فکر نه کوم چې ډیر زیات مشکلات هغه ته پیدا شي او د مشکلات سره مخ شي او بل د نورو هیوادو څخه چې خلک راځي افغانان په تمه د هغه خو په دې مونږ پوهیږو چې ډیر زیات مشکلات سره مخ دي خو دغه پروسه به تر یو وخت پورې بیا شاید د انتخاباتو نو وروسته شاید بیرته دوی ته اجازه ورکړي یا ویزه ورته ورکړي چې بیرته راشي او جرمني کې د اوسېدو اجازه ورکړي
په بخښنې سره خبره مې ته قطع کړه و بخښي مننه دا وريدونکو په تمه دي دوی برا واخلو بیا بیرته تاسو ته راستنه شوم نو مور ته واخلې لکم زما اړیکې نیولې ده ساسې اړیکې وسته
السلام علیکم
ستړی مې شنوم دې څه دې لکم زې اړیکې
الو السلام علیکم
ساسې رکس هم نه راځي کله موقع ته تغییر ورکې نو مو څه دې لکم زې او مې رباني
او دې
مهرباني غږ مورو
ما غوړم
راغې فکر کوم چې زما په دې اوریدونکو په اړه کې یو څه ستونزه ده هڅه وکړو چې وروسته ورسره بیا اړیکې ونیسو بل اوریدونکو را سره د نومره ته واخلې کوم څه مړی کېنی ولې
السلام علیکم خور تاسو سلام وړاندې کوم
علیکم سلام
تاسو چې ما دې غزنی علي تخم
ستړی مشه پروګرام ته په خیر راغلی ستاسو نظر ورو کې پښتنه لري مهرباني
ما نظر خدا د افغانانو مشکلات خو زیاتی دي بس داسې دیل توزیع او غو پناه ورکړي دا ودی راځي دغه باوجود هغه باندې قتلونه کوي نه غو دي په سختو شرایطو کې پناه ورکړي دا او دوی دا راځي قتل کوي نو دا خو نه منل کیږي دا خو مو تاسو خپل داسې معلومی شي او سړی ته هیوا ته درځي او ته په ناورو کې دی تا قتل کینو دا خو وکین خبره ده چې دا نه منل کیږي نو دا خو ډیر بد تاثیر لري
ان تاسو د جرمني د حکومت طرفدار یاست چې دا کډوال د ټول بیرته افغانستان ته ستنه کړی
نو خو کله چې هغه دغه سپری کلو کینو چې دې قتلونه کوي خو یا پاک یا پنا کی خو هغه مجبور دی دغه سپری کلو کړی او دا ډیر بد تاثیر کوي ځکه چې افغانستان کې خو هم او وجدت په الحال سم نه ده اقتصادي مشکلات دي نو باید دلته زمينه برابر شي تر څو پوری
کوم افغانان چې په خارج کې دي هغه باید ټول راسي د افغانستان ته.
منه نه که څه پښتنه لري مې رباني وکړه. پښتنه خونه لري؟
نه خیر او شکر.
منه نه کور دې ودان چاړي کې د نیوالې و بل اوریدونکو د نومره ته وخلې کوم زماري کې نیوالې.
سلام علیکم کاکسان خو السلام علیکم تاسو کار کوم ګټه او مننه ته ټول سلامونه وایم.
ستړی مشه لکه پسانه په خیر راغلی صفای صاحب ساس نظر اورو که څه پښتنه لمل منو لري مې رباني.
پرې به خور خبره خدای چې د ټول مشکل مونږ غوانانه کې دي او ټول کار مونږ کې دي کوم نو وران کاری دغه څه کم کارونه کول او وران کار نه کول موږ ملک بجوړو. ایاو دومره خبره ده چې موږ د اصلي خلکو ته پر فرق ځان ته نه پیدا کړی دي چې موږ غوښتو غواړي اگر کوم د پاره خلکو باندې هم د دې فشار نه چې وځو چې هغه هم موږ د لاس آزاد دي کوي دلته به څه ګوره یو رانه وي چې زر نه پر نور دي په آزاد کې او دې زر نه پر ته ټول په ضرر رسي دي. نو خبره ده چې موږ کې ډیر کار ده کوم تر نه ده چې هم نو موږ یې کله د خلکو ته غنې کې پاتې نه راځي ځکه جرمني حکومت یې کده فرانسې کې ټول کو دکار نومه نو دوه نه شم نه خلک را دي هغه نو موږ کله غواړي په موږ خپل ملک نه جوړ کړی نو د پردي ملک هم رانه وایي چې د شتي ډیر کوي موږ هغه په خانه به مثال کو چې په پاده کې چې څو قرانه وي کې دا ټول پاده کا کړی دا چې یو څو پیدا کیږي دغه چې پراتی نظرونه پیدا کړی پراتی درسونه موږ شي دي بندونه د رهبرانو نه موږ ته وران وان ته درسونه را کړی دی هغه څه دغه ځکه نه دي نو روانانو او څنګه رنګ به دي ځکه دغه حکومتونه چې دي دغه جرمني دی قبول دی قبول دی هر څه موږ پانا را کوي پایت موږ هم په دې یو شیخ باندې د یو ارمانې راته ژوند کو چې دا هغه تم ضررونه ده ځان ته نور افغانانو تم ضررونه ده.
مننه کور ودان ژوند یو سي صفای سپ چړي کې دی نیولې وخت پختن لري مهرباني کړه خدای په منی بدر سره وکړه. مننه مننه دا راستې ورېدونکو به مرو اخلو نو مور ته واخلې لکم زما لري کې نیولې.
السلام علیکم
ستړی مشینم د سده لکم زیدا لري کې نیولې
سرداری احسان د زابل ولایت.
احسان صاحب له زابل نه بخیر راغلی مې رباني ستاسو نظر اورو که څه پښتنه لري.
پښتنه کوم ډول د ریمو په وړاندې چې په دې خپل دا نظر کوم چې موږ خپل دا غش له ځان سره ظلمونه کوو کوم چې ظلم نه کول په جرمني کې چې زما ته یو پناره کې او بیا زه ولاړی په ریم باندې په دا شي لا څو بل موټر وڅوم او خلک تل څو مو خامخاجر منه له موږ سره کول شي مو ډیر تخپل وطن درستانه کی مو مکمکی ام قید رمن پورت کې نه راځم خامخاو سره تللی
مننه کور ودان ژوند یو سه له نظر نه دی. سلیم صاحب کته سره تا وایس لک څنګه چوریدونکو ولې چې افغانان خپل لزان سره دا ډول ظلم کوي چې راپورته کیږي په یو هیات کې چې ټول امکانات یې ورخړی وي کډوال تا اتا ځینې کسان چې قبول شوی منوي په کم کې اوسې یا د قلی او سرپناه خلري او غد خوراک لپاره خو یو څلري د دومره امکاناتو سربېره چې هغه قبول شوی افغانان یا غد چې د طالبان له سقوط وروسته را انتقال شول په ډېر قدر عزت راغلل جرمني ته د امکانات ټول ورته د حکومتونو ورکړي دي. فکر نه کوي خیال خیم کې د شمدا استدلال ولري تاسو هلته انتخاباتي کمپاینونه باوري ګوري وای چې دوی کېدې شي په دې استدلال وکړي چې موږ د کډوال ته هر څه ورکړي خو بیا بیا هم دوی راځي جرمونه کوي خده چې وې باسو د دغه ټول امکانات سربېره یو افغان کډوال ناروغ وي یو افغان کډوال په لار کې سختي تیر کړي وي کېدې شي دا یو افغان کډوال نوي زغملي او ترکی چې راغلی وي یا افریقایي هوادونو چې کوم عرب راغلی وي کېدې شي غیم زغملي وي. زما پښتنه بیا هم دا چې ولې افغانان بیا دلته د غډول کړنی تر سره کوي آیا دوی دغه هوادونو د امکاناتو قدر نه کوي که نه غواړي دلته اوسي که نه غواړي اوسي ولې افغانستان ته نستنیږي په دې افغانانو کې اصل دوی د څه کم احساس کوي چې د غډول جرمونه تر سره کوي ورنه
متاسفانه ما پاول کې موبایل جسون زده ده چې موږ له داسې وټول نه راځو چې لکه یو اوریدین کې وویل دغه افراطی فکرونه موږ هلته زده کړی دی او هلته مخیستی دی او په موږ ذهن باندې بیا داسې وټول نه راځو چې موږ له ټولنې سره 100% تفاوت لري. یو مسله دغه ده چې دغه پورسته کې کوم جرمونه وشول خصوصا د ورستای جرم دغه قسم جرمی ته زیر سند راغله و درحالی که شرکت به څنګه وي خو مقصد کوم معلومات چې خبره شوی دی د تراتل سکالوی چومر ټیټو دلته دی پناه وختنه کړی. نو زما یو زما سره هر وخت یو تشویش پیدا کیږي په دغه اوږده لار باندې او په دغه سخت و شرایط و باندی تیو و زیر سین اولاد لفانسان سخرالی گیدرالی که چقدر ممکن پا غسین که دست یو فکر و نلری، دست یو ستونزه و نلری، حتی ناروغ نوی، حتی دیده مسائل پرده هیچ عمیق درک و نلری. اما تا دست زرک کهوی سعید زین مجبوریتون ممکن انسان درک کرلیش بخانستان که وضعیت خراب دی یا مثلا پخوا خراب و یا اوز خراب دی سعید دا مجبوریتون هم به نظر کنیست. اما دیو افغان مور و پلار پتوگ باندی تا یو زیر سین اولاد جرمنی ترالیگی اگه بیا دغسی یو جرم کهوی قبولیگی اسناد لري دلته د کار اجازه لري ژوند یې جوړ کړی دی له دې ټول امکاناتو څخه استفاده کوي اما بیا متاسفانه دغسې یو جرم ترسره کوي د دې تاوان یوازې دې ته نه دی چې مثلا دلته به ممکن یو څو مجرمین دپورت شي یا به یو څو افغانانو ته ستونزه جوړه شي د دې سره خو زموږ د نوم او زموږ د وطن او زموږ حیثیت تړل شوی دی نو دلته خو به یوازې جرمنان تا ته په دې سترګه باندې نه ګوري دلته خو نور کډوال دي نور ټولنو خلک دي دلته خلک دي راغلي دي کار کوي یا د پناه غوښتنه کړي دغه ټول نوم او حیثیت له دې مسایلو سره تړلی دی او دغه متاسفانه په دې باندې موږ پېژندل کیږو لکه په دې وروستیو کې چې په رسنیو کې دې مسالې ته پوښښ ورکو او دا ډېره یوه دردونکې پېښه وه باید پوښ یعنی یوه مهمه پېښه وه یو مهم جرم و چې باید رسنۍ پوښښ ورکړی او موږ متاسفانه باید نور دغه ډېرې بهانې ونه کړو چې مثلا زموږ افغانانو په اړه باندې چې کوم خبر راځي پوښښ ورکول کېږي متاسفانه دغه همدې افراطي کسانو ته موږ لاره پرانیستې پرېښې ده چې خیر دی که تاسو مثلا په داسې یوه مقطع زمانی کې یو جرم ترسره کوئ ممکن پوښښ ډېر ور نه کړل شي ولې باید سړی جرم وکړي ولې د افغانانو نوم د افغان نوم باید بد کړي یعنی څه ضرورت دی که یو څوک په دې ټولنه کې خوشحاله نه دي دلته له ژوند نه خوشحاله نه دي هغه خپل مذهبي ارزښتونه یې دلته نه دي ساتل شوي او یا نور ارزښتونه چې هر څوک ممکن مختلف ارزښتونه ولري ولی بیا دلته راځي زه متاسفانه زه بیخي نه پوهېږم د وروستۍ پېښې مستقیما زما په ژوند د یو بل افغان په ژوند باندې ډېر اغېز کړی دی حتی دا زه چې څومره د دې پېښې په اړه دردېدلی یم یعنې دا خو یوازې زه درکولی شم ولې باید داغسې وشي
سلیبی صاحب تاسو ته بیرته راګرځم شیرزاد صاحب که تاسو راته دغه پوښتنه ځواب کړئ کله چې په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو د ژوند هغه طریقې ته وکتل شي په ځانګړې توګه د ښځینه وي تاسو څه فکر کوئ څومره افغان کډوال دلته ادغام شوي دي څومره په دې خبر دي چې دغه تفاوتونه یې درک کړي دي او په دې پوهېږي چې باید په دې ټولنه کې ادغام شي تر څو دغه جرایم چې افغانان ترسره کوي د دې مخه ونیول شي فکر کوئ په ادغام کې ستونزه ده او که همدغه افکار دي چې دوی له افغانستانه ځان سره راوړي دي او لا یې نشي هیرولی
یو ځینی خبره درته وکړم مخکې سلیمی صاحب هم ویلی چې زمونږ ټولنه کې موږ ته افراطي فکر راکول شوی د ماشومتوب څخه د وړکوالي څخه موږ ته همدا فکرونه راکول کیږي یا خپل هم هلته په افغانستان کې لیدلی دي د جګړو سره د قتلونو سره مخامخ شوي یو نو هغه چې دلته راځي هم هماغه د افغانستان فکر کوي چې دا قانون او دغه ټولنه هم هماغه د افغانستان په رقم ته جوړه شوې ده خو نه دلته دا ټولنه د هغې په نسبت تقریبا 0% د نوي تر 0% فورې مختلفه ده نو کله چې یو مهاجر د هغه سي ټولنې د افراطي ټولنې څخه داسې یو ټولنې ته راځي باید د دې د قوانینو سره ځان عیار کړي د دې د قوانینو د دوی د ژبو د دې د ژبې سره ځان عیار کړي تر څو هغو د ادغام کړي او په خپله ټولنه کې ځای ورته ورکړي او کوم مجرمین چې دی هغه که اخراج کی دا ښه خبره ده خو ټول کډوال خو فکر نه کوم چې دوی اخراج کړی شي یا دا تصمیم ونیسي خو هغه کوم مجرمین که د افغانستان دی یا که د نورو ملکونو دی هغه د اخراج کی نو د نورو لپاره به یو سبق یو درد شي چې هغه بیا داسې غیر قانوني قتلونه او غیر قانوني کړنې ترسره نه کړي نو فکر نه کوم که څوک جرم دلته ترسره کړي هغه ته به مشکلات خو که څوک جرمونه ترسره نه کی فکر نه کوم چې هغه د ادغام نه کړی شي دلته، یا د هغه غیر د کمی موضوع د شریکولو څخه هغه خپل هیواد ته ستون کی. نه، جرم مه ترسره کوه، د دو په قانون سره لاړ شه. دو کارګرو ته ضرورت هم لري چې تا ادغام کې په صحیح شکل د اندو د قانون تر سره لاندې ژوند وکړه. ولې هغه افراطي فکر دلته په جرمني کې ته سرته راسي، دلته قتلونه سرته راسي، یا موټر په خلکو باندې ورولي؟
مننه شیرزاد صاحب کور ودان. سلیمي صاحب، که تاسو ته وایي دغه د افراطي فکر د ستاسو دواړو هدف څه ده؟ ځکه موږ په افغانستان کې نه دي کتلي چې یو کس د مذهبي انګیزې له مخې سید چلته ټول مسلمانان دي او هغه ټول نه افغاني ده، په 9 کسانو باندې په لاریون د موټر برابر کړی او د مذهبي انګیزې له مخې دی کسان موږ ټول مسلمانان یو، دا ټولنه متفاوته ده په مذهبي لحاظ باندې کسان دی وژني. خو دغه افراطي فکر تاسو وایئ چې د ټولنه کې مثلا ښځې سرلوڅې ګرځي ځکه دا افغان نارینه دغه ډول کړنه کوي، یا د اسلام سربیره نور دینونه دي دلته چې افغانان تحریکیږي دغه ډول کړنې وکړي؟ یعنی مشخصا داسې څه دي چې دوی دومره ډېر مخالف دي چې داسې جرمونه ترلاسه شي چې عام خلک په سړکونو باندې ورباندې موټر خېجوي؟
دا د تفاوتو مسله له دین څخه رانیولې تر ټولنیزو تفاوتو پورې دغه ممکن دلته یو څوک هر رقم چې زړه وغواړي هغه رقم وګرځي. مو په افغانستان کې متاسفانه داسې نه ده، اما یعنی دا هغه اساسي مسله د جرم نه ده. که ته مثلا دغه جرم څېړې، یعنی ته نشې ویلی چې دغه کس افراطي و. وروستۍ پېښې چې موږ یې په ځواب کې ورک کړي یو، جرمني مقامات هم همدغسې، حکومت هم متاسفانه دی ته ځواب نه لري. تاسو د وروستي مجرم هغه که کتلي وي په اړه چې کوم معلومات خپاره شوي دي، هغه حتی یو ډېر عادي جرم نه دی کړی. حتی په یوه سټور کې کوم غلا شوي د ده د هغه مخنیوی کړی. یعنی دا مسله ته نه شي جنرالایز کولی چې ټول دغسې دي، یعنی ټول دغسې. او بیا مثلا دغسې یو څوک راځي او دغسې افراطي پېښه ترسره کوي یا دغسې یو جرم کوي چې ته هېڅ یې توقع نه لرې له یو دغسې، نو دا مثلا نور هم مغلقه ده. ممکن یو څوک اعصابي خراب وي، لیوانی وي، یو داسې جرم وکړي، ممکنه ده. اما ته مثلا نو هم خلک باندې څه رقم یا دین ګټي هغه انګیزه پکې چې ته تعریفوې دا ډېره سخته ده. اما متاسفانه دي همدغه معلومات خپاره شول چې اسلامي روحیه یې درلودله او دینی تفکر یې درلودل او همدغه افراطي و، تر حال کې ممکن نور دنایلی هم درلودل. دغه کس حساب یې نورمال نه و یا په څه وضعیت کې و، هېڅ معلومات نه شي کېدلی. اما هلته یې په اعترافات کې همدغسې ویلي چې دا یوه هغه یعنی یوه افراطي فکر چې ما درلوده د هغه په اساس باندې مې کړی. اما دا به څه
پټولګی تاسو خو د ټولنې لري افغانانو سره مناسته ولاړه ده، افغان نارینه سره کې نه، ښځې سره کې نه، ماشوم سره کې نه، ټولنې کې یاستی. دوی د جرمني په اړه څه فکر کوي؟
ما تیر ورځ هم په غونډه کې همدا خبر وکړل چې هغه کسان چې ډیر زیات وطن دوست دي، زما په شمول باندې، که زه دا ادا کوم چې زه ډیر وطن دوست یم، زه په دې باوري یم چې هیڅوک افغانستان ته نه ګرځي. نو یوازینی کار چې باید ټول یې وکړي، هغه باید دغه وطن خپل وطن وبولي. تا دلته پناه راوړی دی، همدلته د ژوند دی، همدلته د کور دی، همدلته د کار دی، هر څه دی همدلته دي. باید په داسې سترګه ورته ونه کتل شي چې زه 2 دلته یم او سبا به ځم. خو که دغسې وایي پخواني خلک به تللي وای، او که دغسې وایي دا دي ممکن په نږدې راتلونکي کې یا احتمال شته یا به وضعیت ښه شي یا به دا وضعیت تغییر شي، خو زه به ووینم که څوک ولاړ. متاسفانه هېڅ څوک به نه ځي. یعنی دغه حس د ځان سره پیدا کول چې دلته زه د عقل ژوند کوم، نه د وطن په سترګه باید دې خاورې ته وکتل شي، زه ته ستونزه نه لرم. اما که ته یو ځای کې ژوند کوې، هلته د کور وي، هلته د کار وي، هلته ژوند کوې، ولې باید په دې سترګه ورته وکتل شي چې زه 2 دلته پاتې کېږم او سبا به ځم؟ متاسفانه هېڅوک دغسې نه کوي. دغه حس په افغانانو کې راژوندی شي، دا چې د هر چا مسؤلیت دی، د رسنیو مسؤلیت دی، که زموږ مسؤلیت دی، د ځوان کشر په توګه باندې، یا دلته د ټولنې مسؤلیت دی، دغه حس باید خلکو ته ورکړل شي، دغه ځوانان ته باید
ورکړل شي. سلیمي صاحب په بخښنه سره دلته یو بله پوښتنه راپورته کې کېدای شي. دغه د تیرې شپې فکر کوم هغه تلویزیوني بحث به تاسو کتلی وي چې یوه افغان نجلۍ د جرمني د اوسني سره زمنه پختنه کې ورته وای چې زه غواړم دلته ډاکټر شم خو زه نشم کېدلای ځکه چې د سیستم تاسو داسې جوړ کړی چې ما ته اجازه نه راکړي چې زه ډاکټر شم. ډېر ښه جرمني خبرې هم کوي، یعنی هغه تجربه هم زده ده. که یو طرف نه افغانانو کې ستونزه ده، دوی واحد ادرس نه لري چې همغږي رامنځته کړي، د دوی خپل منځي اتحاد نشته، ده بیرته د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، یا دوی په دې ټولنه کې سم ادغام نه دي. څومره جرمني حکومت بیا دوی ته امکانات ورکوي؟ لکه هغه نجلۍ چې وایي زه نشم کولای، یعنی ډېر داسې قضیې شته ده چې بیا جرمني حکومت هم چاته امکانات نه ورکوي، بالاخره افغان مجبورې دي چې داسې یو ډول کار وکړي، داسې یو ډول بریت وکړي.
متاسفانه په ادغام کې خستون زشته او په ټول سیستم کې دا کوم مثلا زې دا کوم چې د افغان په توګه باندې یو از زور سره مخ نه دا سینه د نور کډوال مم دا سم مخ او مثلا کڅو کې پانځې ولې هیڅ مخ نه د نیولې خلک ویلې دی افغانانو تب ویلې د نور کډوال ویلې دي. تاسو په معلومات لري چې دلته تر او یا شپته فساد پر ټول ډاکټران بارنیان دي، جرمنان ډاکټران نشته دي، اما هغه سرویس پبلک دی، هر څوک کولای شي تب ووایي. یعنی په چا یعنی دغه څه مشخص هغه نشته دي چې افغان کولای شي، سوریایی نشي کولای، اما ممکن دغه لار سخته وي. دا یوازې کډوال ته سخته نه ده، دا جرمني ته هم سخته ده که یو څوک له بل هیواد څخه هم راځي. اما دا هم باید هیڅکله له یاده ونه باسو چې د ادغام په مسله کې هم ستونزه شته ده. فرصتونه لکه هغه څه چې له بهر څخه کاري هومره په اسانۍ باندې فرصتو ته لاسرسی ممکن نه دی. داس چا په توګه باندې چې ته زیر سن راغلی وي، یا هم د یو افغان په توګه باندې چې دې ټولنې ته نوی داخل شوی چې په افغانستان کې متاسفانه موږ یعنی هیڅ په هیڅ حساب دی هغه زموږ امکانات. یعنی پیغام کې هم ستونزې شته، یعنی نشي کېدلی سړی یو اړخ ملامت کړي، اما هغه زمینه چې زموږ له وطن نه دلته ښه زمینه مساعده ده، د اقل له دغې فرصتونه هم ګټه په ټوله معنا نه ده اخیستل شوی چې هغه ګټه خو باید د اقل له دغې فرصتونو څخه واخیستل.
یعنی ساسې په خبره باندې چې فرصتونه شته دي خو تر لاسه کول ستونزمن دي. شیرزاد صاحب، که تاسو راته وایست افغانان بیا څومره په دې برخه کې بریالي دي چې وکولای شي دغه فرصتونه تر لاسه کړي؟
زه چې څومره فکر کوم دلته چې څومره افغانان راځي، هغه اول د کار په لټه کې چې څنګه ځان ته کار پیدا کړو او څنګه پیسې وګټو، هغه اول په دې فکر کې نه چې زه باید د دې ټولنې سره ځان عیار کړم، زه باید اول چې راځم د دې ملک ژبه زده کړم، زه باید د دې قانون باندې ځان پوه کړم، زه باید کم فرصتونه چې راته برابرېږي هغه د درس یا مطلب د په هانتون د ویلې د زه باید د دې څخه استفاده وکم. خو دلته زمونږ د ټولنې مشکلات زیات دي چې کله یو کس دلته راځي په دې خطرناک لارو هغه باندې مصارفات شوي، نو چې څنګه دلته جرمني ته را رسیږي هغه کورنۍ ته دا تم او توقع کوي چې ته باید سندسې مونږ ته باید دا پیسې څه چې په تا باندې مصرف شوي هغه باید مونږ ته بیرته برابرې کړي، ته باید خپل قرضونه خلاص کړي. نو هغه په همدې کوشش کوي چې ځان ته کار پیدا کړي، پیسې وګټي، خپل فامیل سپورټ کړي. نو تقریبا زه چې څومره فکر کوم چې خلک دلته یا افغانان دلته نوي راځي، نو دا څلویښ فیصد چې دی یا دیرش نه تر څلویښ فیصد فورې دو چې دی د دې فرصتونو څخه استفاده کوي، خو دا نور چې دی د دې فرصتونو څخه تر ډیر وخته فور استفاده نشي کولای. نو هغه اول د کار په لټه کې چې مونږ باید ځان ته کار پیدا کړو، خپل فامیل سپورټ کړو.
د پیسو ګټل او د ژبې نه زده کول، ام ستاسو په نظر باندې دا چې ژبه زده نه کې سیستم ته داخل نشي، دا اوند ستونزه ده چې بیا افغان کډوال نشي کولای په ټولنه کې دغام شي؟
دا هم یو ستونزه ده چې بیا اوس که څوک مطلب غواړي چې په جرمني کې قبولي واخلي په لاندو وخت کې، هغه یو شرط دا ده چې ته باید د جرمني ژبې سرټیفیکیټ ولري، بی آی ان سی آر سی آی ان سرټیفیکیټ باید ولري چې ته غواړي خپل ریزیدنت پرمټ دلته اپلای وکړي. خو یو علت دا هم کېدلی شي چې همدغه علت دی چې موږ خپل د جرمني په قانون باندې ځان نه پوهې او خپل اوله کې د پیسو په لټه کې یو. ان ځینې داسې افغانان شته دی چې هغو په تور کار کې چې څنګه راغلي دي په کمپ کې اوسېږي، هغو بیا په تور کار کې ګیر شوي دي، نیولي دي، دا مشکلاتو سره هم مخ شوي چې هغو بیا تر ډېر وخته پورې هغو ته انټرویو هم نه راځي، هغو په میاشتو میاشتو په کالونو کالونو پورې آن په کمپ کې پراته وي او نشي کولای چې د هغې څخه وځي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
خو لکه څومره چې موږ اورېدلې ځینې داسې کسان هم شته چې یوازې سوسیال ته پراته وي، هیڅ کار نه کوي.
زیاتره داسې کسان دي چې یوازې سوسیال ته پراته وي او کار نه کوي، هماغه څه د پیسې چې سوسیال ورکوي هماغې باندې ګزاره کوي. خو بیا هم ځینې داسې کسان چې سوسیال هم خوري دې تر څنګ بیا تور کار کوي، نو هغه دولت څخه هم پیسې اخلي خپل تور کار ته هم ادامه ورکوي، چې زیاتره یې نیول شوي هم دي او د ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي.
مننه کور ودان. صلیبي صاحب، که اوس تاسو راته وایي د خبرونې وروستۍ شېبو ته رارسېدلې وو، په ټوله کې دغه ډول کړنې وشوې او کېدای شي انتخابات نه وروسته دا موضوع یو څه سړه شي بیرته، خو ساسې په باور باندې کوم کسان چې اوس جرمني ته روان دي، کوم یو چې لا کې سونه په پروسس کې دي، قبول شوي نه دي، په تمه دي، او هغه کسان چې اوس قبولي شوي دا باید کورنۍ غړي ورسره یو ځای شي، دوی جرمني ته انتقال شي، دا پیښه په دوی اغیز کولای شي په ځانګړې توګه د کورنۍ د یو ځای کېدو په برخه کې؟
بله، متاسفانه دا خو ټول مسائل په دې پر اړه لري چې د راتلونکي حکومت شکل به څه رقم وي، کوم ګوندونه به پراس کې وي او کوم به پوه کې وي یعنی په حکومت کې. اما دغه مسائل مستقیم ډېر اغیز کړی دی. تاسو وګورئ د تېر ورځ هم د تېر اونۍ کې هم ما دوه ایمیلونه ترلاسه کړي وو چې یو څوک په ایران کې ژوند کوي او غوښتل خپل میرمن جرمنی ته راولي، متاسفانه ویزا یې ورته رد کړي، چې دا یو داسې کار دی چې ممکن پخوا اصلا شوی نه وي، یعنی د دوی له طرف نه داسې کار نه دی شوی چې سفارت د دوی چا ویزا رد کړي وي. او همدغسې نور کیسونه هم دي چې ځینې ګروپو کې معلومات په اړه باندې لوړ، او همدغه مسایل وو چې ځینې پروګرامونه بند شول، مثلا خصوصا په برلین کې د کورنۍ د غړو د راوستلو لپاره یو پروګرام د بوندس آف نامه پروګرام په نامه باندې متاسفانه 2024 په آخر کې بند شو، نور فنډ نه ورکول کېږي. او درحال کې چې سوریایان او عراقیان ته له 2013 راهیسې دغه پروګرام روان وو. همدغسې نور مثلا تاسو د وروستي سفرو ته وګورئ چې د افغان کډوالو وځنډېدل په پاکستان کې، هغوی به لا هم په تمه وي په یو انول ډالات کې به وي چې نه به بېرته افغانستان ته تللی شي او نه به همدلته راګرځېدلی شي. دا ټول هغه مسایل دي چې دغه مستقیم سره تړل شوي دي. او دا چې وروسته له انتخاباتو به څه کېږي، دا ډېر په دې پورې اړه لري چې د راتلونکي حکومت شکل به څه رقم وي، کوم ګوندونه به قدرت ته رسېږي او څوک به واک ته راځي. نو بیا
ټاکنو ته خو څو ورځې پاتې دي، په ټاکنیزو کمپاینونو کې څوک مخکې دي؟
فعلا خو یو سیډیو په نوم باندې چې هغه نسبتا د کډوالو ضد ده، او دویم همدغه ښي اړخ افراطي ګوند دی چې دویم دی، او ځینې نور کوچني ګوندونه دي چې هغه هم تقریبا په د دې توان لري چې راتلونکي حکومت کې به یو ډول ونډه ولري او ممکن د راتلونکي حکومت برخه وي. چې اوس هم ځینې ګوندونه د هغې په واک کې دي لکه کوغونی او اس پی ډي، نو ممکن له همدغې دریو ګوندونو څخه یو واک ته ورسېږي، ځکه له هغه افراطي ښي اړخو ګوندونو سره هیڅوک هم نه غواړي راتلونکی حکومت، هېڅ له دغو ګوندونو له ډلې څخه یو هم نه غواړي چې هغه ښي اړخ افراطي ګوند سره د راتلونکي حکومت جوړ کړي او یا هم یو توافق ته ورسره ورسېږي.
مننه کور ودان. شرزاد صاحب، فقط تاسو ته لنډ راځم که تاسو راته وایست، سربېره پر دې چې دغه ډول کړنې به هغه افغانان چې کیسونه په پروسس کې دي یا جرمني ته راتک پته مدي اغیزمن کړي، او چې په جرمني کې میشتي قبولیان شوې دي، په ټوله کې مخکې شي برس سلمي صاحب یاده کړ چې د افغانان هویت ته یو څه زیان رسولای دي، څومره به دا خلکو پر اوی کې افغانانو سره تغییر راځي؟ شیرزاد صاحب، زما غلري
کوم چې دا سکرنې دا سې جرمونو تر سره کول په عام خلکو ته هم یو داسې نظریه ورکړي چې دا ټول افغانان دغه افراطي خلک دي او داسې جرمونه تر سره کوي. د مثال په ډول که زه درته وایم، زه په پوهنتون کې په خپل دفتر کې به ومنو هغه یو پروفیسر دی، هغه به خپل ماشومان راوستل زیاتره په زما دفتر کې، خو کله چې هغه د منهایم پیښه تر سره شوه نو هغه بیا ماشومان زما خواته نه راتله، مطلب هغه ته دا نظریه ورکول شوی و چې دا افغان دی. نو عموما د عوام خلکو په ذهنونو ذهنیتونو باندې ډیر بد تاثیر کوي او دغه جرمونه چې دي دا به زه چې څومره فکر کوم دا به خي اړخي ګوند ته زمينه برابرۍ چې راشي او دغه جرم دوه همدغه کوشش کوي چې دغه جرمونو څخه استفاده وکړي او خپل ګوند بریا ته ورسوي.
ډیر زیات مننه کورودان لتاسو دواړو قدرمنو په جرمني کې میشت د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی او همدارنګه په جرمني کې میشت افغان فعال زاهد الله شیرزاد نه چرغلې په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو. ځینو کسانو پر فیسبوک هم راته تبصری پریخې دي وخت ډیر کم د زیلند لند وای مچ د رازق زلان په نوم باندې د فیسبوک یو کارون کې لیکلي دي چې د جرمني لخوا د افغان کډوالو د استول غیز بداوي چې ویره په جرمني کې افغان کډوالو خبره شي افغان کډوال به له د هیواد وشړل شي همدارنګ د لیکلي چې سیاسي فشار بور باندې راوړل شي او د پټکو باندې چې کېدای شي کوم افغانان چې په د هیواد کې میشتي یا د هیواد ته تک پته مدي هغه به هم الزینو ستونزو سره مخامخ شي. قدر من اوریدونکو له تاسو ټولو مننه چې تر داشه به موزمملتیا وکړه تر بل پروګرام خېچاري خو وخت